په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې مستاسو لپاره ریپورټونه راوړي دي چې پکې د جنوبي وزیرستان د ماین چاودنو مازورانو په احتجاجي کېم د پولیسو چاپې ترڅنګ د پاکستان د سوداګرانو د اتحادیو چې کوم غړو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دا شند د دې غړې په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې بحث هم راوړې ده. خو تر هر څه وړاندې ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
پاکستان ویلی د امریکایي سېنات په یو قانوني مسوده کې په اړه به ضرورت حواله د دوړو هوادونو له همکارۍ سره سمون نخري. پټان کې پر مازورانو پر مازور احتجاجیانو د پولیسو د چاپې او گرفتاری وزد احتجاج شوی او لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو ویلي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ایستلو د هغه هیواد پر ملي امنیتي ځواکونو لوی اغیز وکړ. بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د سېنات په یو قانوني مسوده کې د اسلام آباد په اړه څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې همکارۍ سره سمون نخوري. د وزارت ویاند عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل په وروستیو کې د امریکا سېنات ته یو قانوني مسوده ورمعرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه بې ضرورته حوالې دي. د ویل دا ډول څرګندونې د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2001 زیږیز کال راهیسې له رواني همکارۍ سره سمون نخوري. افتخار دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې د امریکا 22 سېنټرانو د سپتمبر پر 22 سېنټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې مخه د قابل تر سکوت مخکې او وروسته د پنچیر درې په جګړه کې د پاکستان ممکنه کردار ارزونه ده. په مسوده کې همدارس په 13 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو د ملاتړ کوونکو په اړه هم د جامع رپورت غوښتنه شوې او په کې راغلي چې د ترهګرۍ، قاچاق او بشري حقوقو سرغړونو پر سر دی پر طالبانو او د بهرنیو حکومتونو په ګډون پر هغو ټولو ډلو بندیزونه ولګول شي چې د طالبانو مرسته یې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار په پرونی خبري غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او هلته د تلپاتې سولې یوازینۍ لار له یو بل سره ناسته او خبرې اترې دي. په ټانګ کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د مازوره شوې او پرناستې د پولیسو چاپې او گرفتاری ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو د مظاهره نن تر هغې وروسته کړې چې پرون ماښام د ضلع پولیسو په ټانګ کې د مازورانو پر ناستې چاپه ووهله او د احتجاج یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر په ګډون یو شمېر کسان ونیول. د احتجاجي ناستې یو ګډونوال نور احمد بیګاه تر چاپې وروسته مشال راډیو ته ویل پولیسو په 15 ګاډو کې سپارول د پرلت خیمو ته ورغلل. هلته ځنې مظاهره چان ووهل او د غورځنګ د ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یو شمېر نور گرفتار کړل.
دوی شغان رول په میز بدل شو وینیولی پالل پورې واللی بری دیرو بندوکا او تقریبا وطن نه کاسن مزدورو مې سارا د رحمت شاه تسکړل او پانا باد پټین باندې پولیس وداره د
خود جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال راډیو ویل پولیسو رحمت شاه مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولې او نورې هیڅوک نه دی گرفتار کړي. د سیمې مازورانو د سپتمبر په لومړۍ ونی کې په کوټکی کې احتجاجي ناشته پیل کړه. دوی په ضلع کې د ماین پاکۍ او په چاودنو کې د مازوره کسانو ته د تاوان او حکومتي دندو ورکولو غوښتنه کړې. دوی د سپتمبر پر 28 خپل پرلت له کوټکی څخه په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر دفتر مخې ته انتقال کړ. د جنوبی وزیرستان انتظامی وایي د مازورانو غوښتنې منلې دي خو مازوران وایي له حکومت عملی اقدام غواړي او ځکه پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان د سوداګرو ټولنې د مالیو په قانون کې د بدلون ضد مظاهره کړې. د ټول پاکستان د سوداګرانو ټولنې او د تجارانو نورو اتحادیو پرون په اسلام آباد کې د ګټو او مالیو د وفاقي ادارې اف بی آر دفتر مخې ته په احتجاج کې وویل چې د نوي لنډمهاله قانون یا آرډیننس له نافذېدو سره اوس هغه اداره واک لري چې د مالیو نه ورکولو په صورت کې د کاروبارونو او دوکانونو برښنا، ګیس او ټلیفونونه قطع کړي. دوی وویل دا بدلونونه ورته د منلو وړ نه دي. په عین حال کې د وړو کاروباریانو د سازمان مشرانو د سپتمبر پر 28 د اف بی آر له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. اف بی آر وایي نوی لنډمهاله قانون پر وړو سوداګرو مالیه نه لګوي. همدا لامل و چې د وړو سوداګرانو ټولنې په پرونی احتجاج کې ګډون ونه کړ. د پاکستان حکومت دا لنډمهاله قانون د سپتمبر پر 18 منظور کړ چې مخه یې له هغو سوداګرانو او کاروباریانو څخه د مالیو غونډول دي چې ټکسونه نه ورکوي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې په عرب سمندرګي کې د طوفان له وجې کمزور ودانیو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې امکان دی چې نن له عرب سمندرګي څخه طوفان اوچت شي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به یې زور لا زیات شي. بیان وایي د اکتوبر تر 2 نیټې پورې د بلوچستان د مکران په ساحلي سیمو کې د طوفان او بارانونو امکان دی او کېدای شي چې د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند صوبې یو شمېر سیمې وځپي. د موسمیاتو ادارې همداراز د بلوچستان په ګوادر، لس بیلی، خوزدار او پنجګور کې هم د طوفان تندر پریوتو او سختو بارانونو خبر ورکړی دی. د امریکا لوړ پړو پوځي چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو سرتیرو ایستلو د افغان پوځیانو پر روحي لوی اغیز وکړ، ځکه چې هغوی له استخباراتو واخله تر هوایي ملاتړ، روزنې او د سامانونو د مرمت په ګډون د هر څه لپاره پر امریکایي مرستو تکیه ول. د امریکا د مرکزي قومندانې مشر جنرال کینت مکینزي پرون د استازو جرګې کمیټې ته په وینا کې وویل چې هغه له یوې مودې راهیسې باور لاره چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي مشاورینو شمیر تر 2500 کموي، نو افغان حکومت به نسکور شي او ورپسې به یې پوځ هم مات شي. مکینزي ویل افغانستان د ټولو سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم چې کله هلته د امریکایي سرتیرو شمیر تر 2500 کم شو، نو د واشنگټن ملاتړ لرونکي افغان حکومت د پرځېدو عمل هم ګړندی شو. بایدن په 2000 زیږیز کال کې په قطر کې له طالبانو سره له شوې موافقې سره سم له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستلو لپاره د اګست 1.5 نیټه ټاکلې وه. مکینزي وویل د هغې موافقې لاسلیک کولو پر افغان حکومت او پوځ ناوړه اغیز وکړ. مکینزي دا هم وویل چې امریکا له افغانستانه د وتلو پخه نیټه وټاکله چې ورسره یې اشاره ورکړه چې افغانان کله د ټولو مرستو د درېدو تمه لرلی شي. د اګست د لومړۍ اونۍ په پای کې د نیمروز ولایت تر سقوط وروسته د افغانستان د شاوخوا ټولو ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ولوېدل او هغوی د اګست په نیمایي کې پر هیواد واکمن شول. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د ریپورټونو طرف ته د خیبر پختونخوا په ټانګ کې پولیسو د سویلي وزیرستان سره تړاو لرونکو د ماین چاودنو د مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې ده او د پختون ژغورنې غورځنګ د یوځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې نه مظاهره چیان نیولې دي. مظاهره چیانو سیمه د ځمکلاندې ماینونو نه د پاکولو لپاره احتجاج کړی وو. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې مازوران یې نه دي نیولي، البته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید یې د دریم ایم پی او له قانونه په سرغړونه گرفتار کړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کی په ماینو چودنه کښې مازور شوي کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ ماشوم مال پولیس په ټانګ شې د دوی احتجاجي درناک کیمپ باندې چاپا وهلې دو. په مازورانو باندې یې تشدد کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید سره یې مازوران هم گرفتار کړي دي. د مازورانو ټانګ احتجاجي درنې باندې د پولیس برید حال په ټینټ کښې موجود معذور نور احمد مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
پولیس خو چل معصوم سات یارس والا تلور پینزا گاڑی رو غلال او پمیس بند گر چا پیر غن بادال شول او میس تای وویل چه تو چه چکی مسرون دی آغا چیره دی موکا بند صدر احمد شاو و راتا و غیر تا چه سرباراز زیو بده ای دوی شا غن رو غلال پمیس بادال شوی وینی والی پالل پوری والی بری دی رو بنده وکا او تقریبا و تن نکا سن مزدورون سارا در احمد شا توس کلال او پانا بعد پتین بند پولیس و داره در میز چکینو مطالبه وی آغا دیر جایز مطالبه وی چه میز نا منتینا صفا شی واری کی واری کی اوڑ کی ورزاوی او میز پو منتینا شا بربود شو ولی او ده مزدیره نایی ده کبیله ده سوتل توک نایی او چکیمو پداکش مزدور خلق تایدهی تا ده میساره نلاو شی.
ده پشتون جگورن غرزنگ گرای شیرزاده مسید ویایی چه مزورانو ده پاکستان قانون خلاف ورزی نوا کریه ده خپل حق وشتن ده پارا پا احتجاج نا استوی بیا هم پولیس په دوی تشدد کړای دی.
د نیزو د سلری چهزنا درنا په مختلفو علاقې شو شيري وا چې اخري و ټانګ تاروغلی ننم پټانګ شو دریا مارز وا کوویس په ماشوم نه بعد پولیس حمله وکړه. د نیز په درنا ټینډ باندې چې کی مازورون په شه موجود وی زه په هی موجودات هم شي ټینډ نه بهار و ګور اتا چې کی ما د نیز مشر رحمت شاه مسعود او ور سره 25 کسانو مازورون وی بلندمان چې هغه پولیس گرفتار کړ زدو وی کړ کړل په هغه باندې تشدد هوا کوم
خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خان زیب محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیس د درې ایم پی او خلاف ورزي بنې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید گرفتار کړای دی او په احتجاج نوست په مان 14 نقشې معذور شوی کسان یې نه دي گرفتار کړی
زما علم کې شته د پښې خو ډی سی صاحب درې ایم پی او ورن کړی دي شکر دې اوس شو په حال خو دا یو کس مونږ ته څنګه دا یو سره راغلی کنه مزدوران هم مونږ ته نه دی وانټر نو کاږي څه بل څه ایشو کیږي غزه نشم درې
پټانګ شه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر دفتر مخامخ په احتجاجي درنیک نوز د مان 14 نه معذور شوی کسانو دا هم وویل چې د دوی احتجاجي درناوو تر هغه وخت پورا جاری وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر د دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده دوی وایي حکومت دې د ټیکس په قانون کې شوی بدلون بیرته واخلي او دوی ته ورپېخې ستونزې دې هواري کړي بلخوا چارواکي وایي چې د ټیکس په قانون کې بدلون واړه کاروباریان نه اغیزمن کوي او اطلاق به یوازې په لویو کاروبارونو کېږي شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي
تاجرانو غوښتل دریم بدلون دی باید ختم شي د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم دغه تنظیم وای حکومت د سپتمبر په ولسمه په انکم ټیکس ارډیننس 2001 قانون کې په دریم قانوني بدلون کې په دوی د ټیکسونو په لړ کې اضافي بوج ورچوي چې دوی نشي برداشت کولای دغه بدلون د لاندې حکومت د ټیکسونو وفاقي اداري اف پی آر ته اختیار ورکړي چې دوی د هر کاروباري تر ټیکسونو اخستې شي جرمانی په لګولې شي او په دوکانونو کې یو خاص قسم ماشين لګولې شي چې د دکاندار روزانه خرڅ او ګټي معلومات پکېږي د تاجرانو په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا صوبینه ورغلی و کې یو د فرنیچر اسوسییشن سوی صدر فیروز شاه شامل وو
کی پی کی چې کوم دی د 13 د 9 لس کالونه چې کوم دی اول چې کوم دی د دشتګردی په مت کې بیا بی ای ټی جوړ شو او اوس چې کوم دی د کرونا وبا په کې راغو وبا نه بعد چې کوم دی پخته کې دوره د لاک ډاون او اته بجې چې کوم دی بیا چې کوم دی شټر ډاون او لا روزګار جهات ملو شوی نی او چې څنګه موږ شوګرونه دکانونه کولو یا کارخانه کولو حکومت نمائنده او وخت چې کوم دی راشي وغي وي تاسو ټیکس پی کا نو په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او سپیشلی سیل ټیکس چاغید مو 1% ورکول ته هم تیار نیو جی
د یاد ارډیننس 34 مادی په دویمه زیری مادی کې د شوی قانوني بدلون یا اضافه شوی قانون تر مخه اف بی آر سره اختیار دی چې اوسوک چې ټیکس نور کوي یا اغلا کوي د هغه تاجر د دکان یا د روزګار ځای نه بجلی پرې کړی د ګیس کنیکشن ته قطع کی او د دغه تاجر موبایل نمبر هم د کمپنی نه بند کی په دغه قانون کې به دا هم ویل شي چې هغه پروفیشنل یا پېښور تنان لکه وکیل ډاکټر د صحت ماهرین انجینران ارکیټیکټان او داسې نور چې دفترونه نه لري او په خپل کور کې خپل دنده تر سره کوي ور باندې به 50% نه تر 50% پورې په بجلی کې ود هولډینګ نومې ټیکس لګولې شي د نوی بدلون یا اضافه شوی قانون د مخې هر څوک چې فایلر او یا داسې چې آمدنی زیات وي او ټیکس نه ورکوي اف بی آر سره به اختیار وي دغه تند روزانه په حساب سره 1000 روپۍ جرمانه کولې هم شي د ستمبر په 20مه د سمال ټریډر یا د وړو تاجرانو تنظیم د اف بی آر د مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدلو او هغه ورته ویلو دا ټیکسونه به د عامو خلکو نه یا د وړو تاجرانو نه نشي اخسته بلکې هر هغه چې لوی کاروبار لري ټیکس نه ورکوي دغه قانوني بدلون د لاندې بور سره کاروایی کیږي خو د ستمبر په 20مه د اف بی آر دفتر اسلام آباد مخ ته ورغلي احتجاجیانو بیا هم غوښتل باید دغه قانوني بدلون ختم کړي شي په دغه احتجاجانو کې د پیښور یو تاجر اظهار هم شامل وو
دا د غریبانو څخه 120 روپو نه 300 روپو د وړي کیلو راځي کور کا مثلا پایو 80 روپې کیلو وا اوس کور خو ور پد وسه او شلو پد وسه او سلو روپې کیلو دا څه نور د خوراک څخه وګوره زره څخه هغه مونږ ډېر زیات ګران شو او اواز مونږ ګرانه خلاف راوتی یو او دې خلاف به ان شاء الله مونږ ته در مونږ دلته درنه ورکو
د ستمبر په 20مه د اف بی آر سره لیدونکو واړه تاجران په پورنه احتجاج کې نو شامل او هغه ته د اف بی آر لخوا د زینو خبرو چې د دې قانون نه به هر تاجر نه متاثر کیږي او رستوي اعلان کړو چې دوی احتجاج نه کوي دا اخبار دغه ملاقات زینو خبر لیکلی چې د اف بی آر چارواکو دغه تاجرانو ته ویلي هغه تنان چې باید ټیکس ورکوي او به هم نه ورکوي په ضد به د دې قانوني بدلون د لاندې کاروایی کوي اف بی آر ویلی واړه کاروباریان یا عام خلکو ته د دې قانون د لاندې هیڅ مشکل نشته.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند دوه وشغړو د ستمبر پر 28مه یو مسوده وړاندې کړې چې پکې په کابل د طالبانو د قبضه او د نورو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار په اړه جامع رپورت جوړول غوښتنه شوه. دا مسوده داسې حال کې د امریکا سینټ ته وړاندې شوه چې د اگست په نمایي کې طالبانو کابل ونیو، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان حکومت د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده پروپیګنډا بللې ده. د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری مشال ویډیو ته وویل چې دا مسوده له امریکا سره د اړیکو خرابولو یو هڅه ده. نور تفصیل ګلایاز راکوي.
د امریکا په سینټ کې دوه سینیټرانو یو مسوده وړاندې کړي چې پکې د کابل سقوط مخکې او وروستو او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو تر شا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اخستو غوښتنه شوې ده. دا مسوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او احساب ورکوونکي قانون په نوم په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې غړي سینیټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایدن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتلو وروستو د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوې چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلون پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضه او په پنچیر حمله کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې وه. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنې او په بیلابیلو برخو کې مرسته شامل ده. خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر پر 28مه مشال لوتوي دا بل هغه سینیټر وړاندې کړي چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوهه دي چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جست ا پروپاګاندا اند ا شالو افورت اون د بیهست اف
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا تر سره شوی. د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبره نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو پر دې کار اهم کبو.
بلخوا د هند وزیر اعظم تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره ملاقات کړې وو او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده و مادي لري. د دې مسوده په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره د یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خو د مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارني او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړې شوې دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره خې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال لري ویل هله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکی لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو مزر عباس د سپتمبر په 28مه بیا مشال لري ویل دا به خوي چې ملګری ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات را مخې تکړي چې خرابۍ سبب ګرځېدلې دي. د ویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ترهګرۍ ختمه نشوه بلکې سختریزي زیاته شوه.
انٹرنیشنل کوالیشن آئی تھی پاکستان وہ افغانستان میں نا اصلا افغانستان ته ائتلافي ځواکونه ورغلی ول، نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه، بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی. هغوی له هغو سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي، خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي. دا ډیر ضروری دی. د جنرال ضیاء الحق د زمانی سیاسي نظریه هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی. مسر عباس زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني او باوجود نړۍ دې ته د شک په نظر ګوري، نو پکار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په 2000 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمین دوحا کې د سولې تړون کړی و چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وستل شامل وو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن په جنوري 2020 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. د دې روسو طالبانو یو عبوري کابینه اعلان کړ، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکنزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د فوجي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. لدی فوجي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی. نور حال په دې رپورت کې.
د دوه میورزه په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس ته پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د اساسو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې دو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونی غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونی غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نجديدي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو ترورستي سازمان وو او وي به. دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 19 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نشتي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي. خدا بهیر وخت غواړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر د جنگ سپلو سیمو تیرا او باړي سوداګرو او دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه پوره کړي. د لنګو شو کورونو سروې دې پوره کړل شي او خلکو ته دې بے له سود په اسانو شرطو قرضې ورکړي. بلخو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی استازي وایي د زپلې شو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې به د لنګو شو کورونو د سروې لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. په خیبر کې د فوزی عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو، هسپتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوریدل دي. په دغه اړه فرهاد شینوار نور حال راکوي.
د خیبر متاثر شو سیمو باړي او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دی د دوی وران شوي دوکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کولو لپاره دی بلا سود قرضې ورکړل شي. د تیرا میدان خلکو ته دی د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دی د سری وړلو اجازه ورکړل شي. د باډیو تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو نو په کور دی په پرمړ باندې تی یا په بلیک تی یا څنګه تی ولته بیا ګرونا خرڅیږي چې د تیرو وسیدون کوي بی خپل پټی له سره وړي خپل ځون استعمال د پوره یوړي په کوردو چې یو غله د اجازهت وي په کوردو چې بوړې د کندورونو لاندې سمېډه چې کومه پیسې دي هغه ته ملوشي چې موږ سروې کېږي شنو خطی کارت په بنیو د وشي چې چش نو خطی کارت وي سروې دا وي ته وشي کنه.
د ملک دین خیل کومی تړون مشر واحد پردای وای پتیرا باړه کې د خلکو هر څه ویجاړ شوی خو حکومت ورته د بیا بحالې لپاره پاملرنه نکوي.
کورونا ورون شوی دی خلکو بنیاد دی دروسا و کولو پینزوسا و کولو بنیاد دی خلکو تا باشوه دی در طول ارچی تا بوا با کری دی و دی دقی پا بدل که مونگ لصرف خواه خبرم چوک نکوی لکه چه کم دی لاسخ پی روزگار شروع دی دی فرنیچر پا اولا نو اغا دی فرنیچر که لک شلخ کسان پی روزگار وی اغا این بی روزگار را کری دی و چه وزیرستان که دکاندار لپینزل است لکه 45 لک روپی ورکوی و پا میدان که دکاندار لط 2000 روپی هم نورکوی نو چه میرانی هنه یو کنه نده بل مل خلق و چه چنگه پا وزیرستان که چه دکان لوت شوی خدا سپ میدان کې دکان لوټ شوی دی چې څنګه ولته چا دکان ورون شوی دی خدا سپ میدان کې چا دکان ورون شوی دی.
باډی نه د کومي سملې غړې اقبال افریده وایي چې د باډی او تیرا د خلکو د غټول ستونزې په پام کې نیولې او د بازار هوار کړل شي
هغه فاینل شي او د سمېډ سره ملاقاتونه وکړو چې دوی ته معاوضه ملو شي. دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې په دې پابندۍ نشته خو چې کوم لرګې د علاقې خایست یو حکومت پر بندیز لگاولې دي نو دا غیر ضروری دا کارونه چې کوم دي دا کټایي هغه باندې پابندی ده. امید دي چې موږ به په دې سورز کې د سروې د عملم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاری وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شي او دوی ته موعظه نه ملو.
د خبر د بیا بحالې څنګه وای په باړه او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوی او په هغه کې لس زره پورې کورونو مالکانو ته موعظه ورکړل شوی او د باقی پاتې کورونو سروې روانه ده. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دی پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی درته د مهمو خبرونو لنډیز بوړان دکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د سینټ په یو قانوني مسوده کې د اسلام آباد په اړه څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې همکارۍ سره سمون نه خوري. د وزارت ویاند عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل په ورستیو کې د امریکا سینټ ته یو قانوني مسوده ور معرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه د په وینا بي ضرورت حوالې دي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د امریکا 22 سینټرانو د سپتمبر پر 28 سینټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې مخه د کابل تر سقوط مخکې او وروسته بیا د پنچیر درې جګړه کې د پاکستان ممکنه کردار ارزونه ده. په مسوده کې همدارس په 13 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو پر ملاتړ کوونکو د بندیز غوښتنه هم شوې ده. په ټانک کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د مازور شوی او پرناستې د پولیسو چاپی او گرفتاری او ضد مظاهره شوی. د جنوبی وزیرستان لزګونو وسیدونکو د مظاهره نن تر هغه وروسته کړی چې پرون ماخام د ضلع پولیسو په ټانک کې د مازورانو پرناستې چاپو وهل او د احتجاج د یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یو شمېر کسان ونیول. د گرفتار شویو کسانو کره شمیر نه دی معلوم. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال راډیو ته ویل پولیسو رحمت شاه مسید د امن نظم ګډوډولو په تور نیولی او نور هیڅوک نه دی گرفتار کړی. د سیمې مازورانو د سپتمبر په لومړۍ ونه کې په کوټکی کې احتجاجي ناشته پیل کړه او د سپتمبر پر 28 یې ټانک ته انتقال کړه. دوی په ضلع کې د ماین پاکۍ او په چاودنو کې مازور کسانو ته د تاوان او د حکومتي دندو ورکولو غوښتنه کوي. انتظامیه وایي د مظاهره چانو غوښتنې منلې. د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو سرتیرو ایستلو د افغان پوځیانو پر روحیې لوی اغیز وکړ، ځکه چې هغوی له استخباراتو واخله تر هوایي ملاتړ، روزنې او د سامانونو د مرمت په ګډون د هر څه لپاره پر امریکایي مرستو تکیه ول. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي پرون د استخبار د استازو جرګې کمیټې ته وویل چې هغه له یوې مودې راهیسې باور لاره چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي مشاورینو شمیر تر 2,500 کموي نو افغان حکومت به نسکور شي او ورپسې به یې پوځ هم مات شي. ولسمشر جو بایدن په 2020 زیږیز کال کې په قطر کې له طالبانو سره له شوې موافقه سره سم له افغانستانه د خپل پوځیان وستلو لپاره د اگست 1.5 نیټه ټاکلې و. مکنزی ویل د هغه موافقه لاسلیک کولو پر افغان حکومت او پوځ ناوړه اغیز وکړ. نوموړي د سرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د اگست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا پروګرام پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې او چې کوربه عبدالحی کاکړ دی نو راځي شنه په تکراری برنامه واورو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دې هیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره اصلاحاتو قانوني مسوده جوړه کړې چې مخالفه ګوندونو رد کړې ده. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د انتخاباتي اصلاحاتو دغه مسوده د دې هیواد د سیاست یو له ناندریزه موضوعاتو څخه ده. حکومت وایي غواړي راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوي په 2023 کال کې وسی شفافه او رڼوي. په قانوني مسوده کې د 50 اصلاحاتو وړاندیز سوی چې پکې د ماشين له لارې د رای ورکولو هغه هم تر ټولو ناندریزه ده. د پاکستان مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ تور پورې کوي چې عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د داندلې لارې په واک کې راغلي، خو تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. په دې هیواد کې چې کلم انتخابات شوي نو بایلونکو ګوندونو تل له داندلو یو ډکې بللي. د مشال تران لاندې بحث کې دا څېړو چې آیا د شفافو ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروري دي او کنه نور هم داسې عوامل شته چې دا هغه باید مخه ونیول سي. دا او نورې پښتنې د مشال تران لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پارلماني چارو پوه قریش خټک او خبريال څېړو او څېړونکي مامو جان بابر او د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا د څنګ بیان سهیل خان بم اورستر سره په دې بحث کې برخه اخلي. دا وخت قریش خټک او مامو جان بابر دواړه راسره دي. قریش خټک سی او مامو جان بابر سی تاسو تر کړی و
ڈیرا
مانا نہ ڈیرا مامو جان بابر صرف زباول قریش خٹک صرف تور سم بیا بتاؤ اس طرح سے مننه قریش خټک سی په سوال دلته همدار راپورته کړی دی چې پاکستان کې لته درې میاشتې راځي بیا د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کوي. اغه اول سوال ته راځو، آیا په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره دا ضروری ده چې په انتخاباتي کم اصلاحات دا وسی، او کنه نورم داسې عوامل شته چې کا هغه پرانه سينو انتخابي اصلاحات کافی نه دي؟
زیاس فکر کوم چې د انتخابات چې دا یو پورا سیاسي عمل په نتیجه کې مخه ترتل پکار دي، کوم چې په دې مل کې شروع نه نشته. یو خو د ټول هغه خبره ده خلکو د الیکشن په ورځ باندې الیکشن کمیشن نه دا توقع کوي چې تور چې دی هغه په ورځ کې سپین کینو. الیکشن کمیشن چې دی هغه د ریاست اداري او د ریاست طاقت چې دی هغه استعمالي او الیکشن کنډکټ کوي. که په یو ملک کې د قانونو کمرانی نی اړي ګړي آئین ته چې دی ځینې ادارې چې دی هغه د کاغذ ټوکړه ګڼي او د دې ټوکړې ته غورځي دا غورځي، او تر څو په دوسه پورې چې کوم انتخابات شوي دي د هغې نتیجې چې دی هغه په بندو کمرو کې چې دی هغه ګډې وډې کېږي او د خپلې مرضۍ خلک راولي. نو په هغه ملک کې انتخابي اصلاحات چې دی هغه بیا ډېر ګران شي چې هغه دې صرف انتخابي اصلاحاتو باندې الیکشن وشي، ځکه چې ځینې ادارې ځینې خلک چې دی او د هغوی سره سره چې کوم کله یو پارټي او کله بل کوم چې په وخت باندې د هغوی جنډې ته سوټ کوي، هغه خلک د قانون او د دې اصلاحاتو چې دی دا بیا یو مزاج جوړ کی او هماغه شندان دی نه کیږي هماغه شند کی چې دی.
یعنی تاسو واسه چې دا اصلاحات یوازې د اوسنی اصلاحات یا د رنګ اصلاحات کافی نه دي، نور عوامل هم پکار دي چې
بالکل هم زدا ور غوړم. او دغه خبره ده چې د کوم د پاکستان الیکشن قانون دی ګره تاسو په دنیا کې د الیکشن د قوانینو سره مقابل کی، نو زما په خیال باندې دا یو ډیر ښه او جامع قانون دی. په ډیرو ملکونو کې داسې جامع قانون چې دی وجود نه لري. خبره د دې د سپیرټ چې یې دا په 100% باندې امپلیمنٹ شي او الیکشن کمیشن ته چې دی دا لار هواره کړی شي چې دا غي په کار کې مداخلت نه کیږي، د ضرورتونه چې دی هغه نه بدلیږي، په پولینګ سټیشن باندې چې کومې طریقې سره قانون او رولز وایي په هغه طریقې باندې عمل درآمد شي، او د پارلمان لارې کې چې کوم نورې ادارې چې دی خپلې په دملو کې راغټ کړي سیاستدانان چې دي هغه دي هغه عمل چې دی هغه ختم کړي شي.
سمه ده، مننه قریش خټک صاحب. راځم تاسو محمد جان بابر صاحب واورید. قریش خټک صاحب، په دې اوسنی اصلاحات چې د عمران خان حکومت راوړل غواړي، ستاسو هم تجربه ده او الیکشن کمیشن تاسو هم لکه څنګه وویل چې اته کال تاسو دغه انتخابات یا چیرلی یا کتلی یا دغه، ستاسو خپل دغه څه وایي چې آیا اصلاحات په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو په مخ کې خنډ دي لکه څنګه چې اوس حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، کنه نور عوامل هم دي؟
دا ګڼم دا چې کوم د الیکشن اصلاحات چې د دې دوه برخې دي کنه، یو خدا دې چې کوم بهر ملک کې میشته پاکستانیان دي هغې ته په پاکستان کې د ووټ حق ورکول یا هلته د هغې د ووټ اچول د دې لپاره. دویمه دلته اصلاحات دا دي چې دلته کوم زمونږ ای وی ایم چې کوم د الیکټرانیک ووټنګ مشین چې هغه یو مشین وي چې مشین له سړی مخې له راځي او په هغې باندې به هغه خپل امیدوار ته ووټ ورکړي. دا دوه برخې دي. زما خپل خیال دا دی چې د دواړو کې حکومت ته ښه د دې خبرې پته ده. زه په خپله دا هم ګڼم چې کېدای شي حکومت د دې نه دا هم فایده اخیستل غواړي چې دا رخ د خلکو دې اړخ ته کې چې وګوره کنه زه خو لګیم شفاف انتخابات کول غواړم، خو مسله ما سره څوک نه کینی او ما سره دا خبره تر څوک نه حل کوي. ګنې کنی حکومت په دې خبره باندې پوه دی چې دې وخت کې په پاکستان کې کوم قانون دی په هغې کې خفیه رایه شماري ده، خفیه بیلټ دی، د هغې په ذریعه باندې به خلک لکه پټه رایه ورکوي. خو په دې کې که تاسو وګورئ کوم مشینونه چې کوم جوړ شوي دي په پاکستان کې، چې کله ته هغه مشینونه د خلکو مخې له لګې که نه، نو ته به اول دا ګورې چې په دې کې څومره خلک په دې باندې پوهېږي. نو په دې کې زه په خپله دا نظر لرم چې 50-60% په سلو کې 50-60% خلک داسې دي چې هغوی هغه د مشین په استعمال باندې به نه پوهېږي. بل دغه خبره دا ده چې ټیکنیکلی په دې مشین کې یو څو نشانونه خپلو کې مکس شي، لکه اوس په دې کې که د یو سړي نشان پنسل دی او د یو تیغ دی، نو خلکو له به دا پته نه لګي چې یار دا تیر کوم یو دی، دا پنسل کوم دی. په هغې کې هلته داسې کار وشي چې د هغې لپاره به بیا دې څه کوي، دی به هلته ناست چې کوم د الیکشن کمیشن افسر یا به کوم عمله وي هغه ته بوي چې ته راشه ما ته په دې کې وښیه چې کوم دی. نو که هغه ورته وخی یا الته ولاړ بل څوک ملازم الته ولاړی سرکاري ملازم او هغه ورته وخی چې دا نشان دی دوه نو د خوفیاره شماره آئینی چې کوم هغه طریقې کار دی هغه طریقې کار د هغه وایلیشن بوشي لکه ستا ووټ پټ پاتې نه شو که نه ٹھیک ده که نه بل درېیمه خبره دا ده چې د نواز شریف صاحب دا چې کوم د تاسو د ویکسینو دا چې کوم د نادرا ټول کې پاکستان کې فل پروف نظام دی چې وایي په هغې کې څوک دوکه نه شي کولی د نواز شریف صاحب د ویکسینو هغه لندن کې هغه ناست د هغه د ویکسینو د کارت په نادرا پر کارت کې را ننوتو چې د نادرا دې وخت کې وایي په ټوله دنیا کې فل پروف نظام دی نو ای وی ایم کې ته څنګه ویلی شي چې په هغې کې به دروغ او غلا به پکې نه کېږي نو زه په خپله دا ګڼم چې پاکستان دې وخت کې دې لپاره بالکل نه دی تیار پاکستان کې چې کوم دروغ او ټګي کېږي لګیا ده د خلکو د اړخه کېږي که د ادارو د اړخه کېږي که د سیاسي جماعتونو د اړخه کېږي پاکستان دې وخت کې ای وی ایم لپاره نه دی تیار او
تاسو کې خبره پوره کړئ مهرباني
جی نو زما خپل خیال دا دی چې دویم دې سره سره که تاسو وګورئ چې هغه بهر ملک کې چې کوم ناس خلک دي دا د اصلاحاتو یو دویم حصه ده هغه بهر ملک کې چې کوم ناس خلک دي هغه چې کله ووټ اچي نو که په لندن کې یا تاسو چې په کوم ښار کې اوسېږي دی کې یو سړی د دیر دی او یو سړی چې کوم دی هغه پنجاب دی او هلته چې کوم دی هغه راځي په هغه ته تاسو دپاره یو مشین لګېدلی دی په هغه مشین باندې به هغه خپل پنجاب ته به ووټ څنګه اچي او دا به خپل دیر ته هلته ووټ څنګه اچي کنه د دې هر هر کې د پاره به تاسو بل ووټ د ورډ نظر دا وایم چې ټیکنیکلی دا سيزونه ممکن نه دي حکومت لګیا دې زما په سر څه ټایم بای کوي
من نه ډېر مامو جان بابر سی بولمو سر دا وخت ټلیفون په لاین باندې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه وي وایان سہیل خان هم د ټلیفون په لاندې سہیل خان تاسو تر کله وایي
جی جی بالکل ډېر مننه جی
ډېر مننه سہیل خان موږ هم په دې باس کوو چې په پاکستان کې آیا شفاف انتخابات دي هغه د اصلاحاتو د ورته ضروری دي او کنه نور عوامل هم سچې خایونی ولسی ستاسو انتخاباتو کمیشن خیر تاسو سرکاري تور خو ستاسو خپل څه فکر دی چې آیا د پاکستان په دې اوسنی انتخاباتو چې کوم کمیشن یا د انتخاباتو د پاره چې کوم قانون او ضوابط او هرڅه دي هغه نامکمل دي نو نورو اصلاحاتو تم ضرورت لري چې کوم د حکومت راوړي کنه نور عوامل دي چې په دې وجه باندې دغه خبره دومره بحث ته راغلې ده
ګورې کاکر صاحب داسې دی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کوم دا پروسیجر دی د انتخابی عمل دا طریقې کار دی نو زما په خیال منه مخ کې
محمد جان
بابر صاحب غالبا په دې باندې خبر وکړي او ما واورې دي لګي نو داسې دی چې صرف دلته فقدان د ټرسټ دی د اعتماد دی کمی د اعتماد دی کچری تاسو په دې عمل کې بذات خود لګ انوال شي او چرته مطلب وای یا سو په دې کې خپل لګ غور وکړي نو دا یو سمه طریقې کار چې کوم دی دا مینول چې وته مونږ بیلټ پیپر د پرنټ چې کوم نغره دا بالکل انتهایی شفاف طریقه باندې او خو بهترین طریقه باندې کیږي الیکشنز خو چون کې دې کې لګ اغا لکمل د بل اړخ ته وګورو لکه شفاف په دې سنس کې دی چې بیلټ پیپر جاری کیږي نو د یو کینډیډیټ کوم امیدوار په میدان کې ولاړ دی دا هغه یو پولینګ ایجنټ لازمی پاغه پولینګ بوت باندې ناست پکار وی موجود پکار وی ځکه چې کله پریزایډینګ افسر یا پولینګ افسر نوم واخلي دی ووټر چې څوک راشي هغه خپل ووټر لیست کې داغه نوم والی شناختی کارت نمبر واخلي او دایمه دا چې کوم پولینګ ایجنټ ناست دی دایمه کنفرم کی چې دا ټیک تاسو سره دا ووټ نمبر دی دا هغه دی نو هغه کې چې چا باندې اعتراض وی یا شک راشي نو هغه متعلقه ایجنټ پاسي او هغه پریزایډینګ افسر ته ایون هغه پولینګ درول شي یعنی هغه دوره با اختیار دی زما په خیال باندې منګ قدیم لچکم موجوده حالات تي یا چکم موجوده ماروزي حالات تي خاص کر زميني حقائق تي په دې کې چکم د دات طریقې کار په دې باندې ترست پرکار دي او اصلاحات او دغه هر وخت کې دیشي دغه یو مطلب چې بهتري پکې راوستي شي بالکل کې دیشي هر وخت دا ضروري دي جی
شاه سہیل خان سب ز بیا تاسو ته بیا هم راځم خو زه هر کوریش خټک سب تورځم بس بیا به تاسو ته راځم او بیا به اجازه زم درکو مزه کچې تاسو سر وخت کم دی کورش ټک سی تاسو ډیره مهمه خبره وک تاسو چې د ایوازي د انتخاباتو دروازه خبره نه ده شفاف انتخابات وسی بلکې د یو پر سیاسي عمل دی چې مخته او شاته په ټول دغه کې وي تاسو په خیال باندې لکه تاسو ز پاکستان د اوسنۍ کم قانون دی د انتخاباتو دا بس د نړۍ د نورو سره برابر تقریبا دی دلته سوال دا پیدا کېږي نو به حکومت ولې په دې کې نوی نوی ځکه چې په دې کې بنیادی لکه اوس بار ملکونو والا هم حق لري چې پکار دی ووټ حق ورکړل سي. دغه یو بحث روان دی یا د ماشين لاري چې دوی وایي چې په نړۍ کې په نورو ملکونو کې هم دا روان دي، خو الیکشن کمیشن ور باندې اعتراض کوي. دارنګه ځینې په ویب سایټ باندې د الیکشن کمیشن لخوا ځکه دغه نه راتله لاغه هم پکې راچولې دي. د پارټیانو لپاره یو خاص معیار ټاکلی دی چې لزر کارکونان ونن لري، نو هغه بیا الیکشن کمیشن انتخابات سره نشي دغه کېده. ستاسو په خیال باندې دغه اصلاحات آیا د چکم حکومت بیانوي د دې هیڅ هم ضرورت نشته؟
نو زه دا څه ګڼم که تاسو د الیکشن کمیشن چې دی کنه په 2018 د تیر انتخابات شو د دینه پس غو یو پوسټ الیکشن ریویو یو پورا ایکسرسایز کړو، او دا غیر رپورٹ چې دی د انول رپورٹ په شکل کې هغه د پارلیمان مخې ته خو دی حکومت ته ورکړې، حکومت ته پارلیمان مخې ته خو دی، او په هغه کې هغه تقریبا د الیکشن ریفورمز چې دی کنه پورا ډیټیل سره چې دی ریکمنډیشن زم ورکړي دي چې کم په دې موجوده اکټ کې سپاره کې د امندمنت اکټ چې دی سپاره کې شته دي. نو زه زمام دغه دا کې چې انتخاباتو کې د قانون چې دی دا قرآني صحیفه یا قرآن ټکی نه دی، په دې کې ترمیم کې دي شي پکار دی، په کې پاین کې ترمیم شوی دی، په دې کې هم پکار دی. زما اعتراض یو په دې پروسیجر باندې دی چې دا کوم په پارلیمان کې دنه او د پارلیمان نه بهر چې په دې باندې کوم بحث مباحثه ده، په دې کې د اوپننګ نشته، په دې کې چې ډېره مباحثه ډېر وسیع په کار و چې په دې باندې شوی وي. ځین د چې تاسو دا کوم د غوګورې جبو ګورې کنه چې دوی کوم جبه استعمال کړي، خاص کر دا دوا قسمه چې دوی ترامین چې کوم غټ متنانه زر ترامین یو دی د پاکستان نه بهر چې کوم خلک خوشي چې دا ووټ په حوالی سره ځین چې هغه د کمیشن د الکترونیک
مشين
نو په دې حوالی سره که تاسو ماته اجازه راکړئ زه به د دې جبه تاسو ته چې دی په انګلیزي جبه باندې تاسو مخه ته کیرم چې د امندمنټ سو وی راي په دې یو کې وی د کمیشن شل وذ ټیکنیکل اسیسټنس اف د نېشنل ډیټا بیس انرجی سټیشن اتورټی اور اني ادر اتورټی اور ایجنسی شل انیبل اوورسیز پاکستانیز ټو ایکسرسایز دی رائټ ټو ووټ ډیورینګ جنرال الیکشن ان دی کنټری اف پریزیدنس. دا یو خبره شو
په دې تاسو اوریدل کته لږ تشریک یعنی تاسو
دا وایي چې کمیشن د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې دی نېشنل ډیټا بیس رېجستریشن اتورټی کوم چې موږ نه تاسو یا د حکومت چې کوم نور ایجنسیان دی د غي په کومک او مدد سره چې دی په پاکستان نه بهر اوسېدونکو خلک چې دی او وي تداسي سہولت ورکړي چې په جنرال الیکشن کې هغه کومل کې شي ګیاغه ملته په دې انتخاباتو کې څو غړي په ځین کې چې دی الکترونیک ووټینګ ماشين په حوالے سره دی دا وایي چې د الیکشن کمیشن چې دی د الکترونیک ووټینګ ماشينونه چې دی د ووټ چې ټول لپاره چې دی په جنرال الیکشن کې واجب لري شل پرچیز ټکی استعمال
کوي او په پیسو دی واخلي
او دا دی واخلي. نو په دې کې اوس دا دواله چې دی دا دونه ساده خبرې نه شي په دې باندې کې په دې کې په کم قانون چې دی الیکشن 2019 په دې کې په دې دواړو باندې را خبر شوې ده چې په دې دواړو کارونو باندې با الیکشن کمیشن چې دی پایلټ پروجیکټ سي چلي او چې کله پایلټ پروجیکټ سي او چې نه نو راغې رپورٹ به چې دی حکومت په ذریعہ پارلیمان ته کړی. نو آیا دی حکومت او دی پارلیمان چې دی الیکشن کمیشن نه دا تپوس کړی چې دا پایلټ کم پروجیکټ چې تاسو چلوونی په دې باندې هغه خدي بد دی او تاسو پارلیمان ته دا رپورٹ کړی چې پارلیمان په دې باندې به شو کې هغه به شې وی دی زه په الیکشن باندې کار کوم او تیرو سو کلونو مې چې دی زما د رکی باندې دی غلی چې الیکشن کمیشن په یو رپورٹ باندې هم په پارلیمان کې به شوی پارلیمان ته الیکشن کمیشن چې دی په مارچ 2019 کې په مارچ 2020 کې چې دی د غاډ کوټونه چې مکړی درې رپورټونه له اوسه پوري چې دی الیکشن کمیشن ته جمع شوی دی. پارلیمان کم یو هاوس چې دی کله چې دی باغې باندې چې دی ډیبیټ کړی دی چې په الیکشن کمیشن دا کار خسته دی دا کار غلط کړی دی. نو حکومت چې دی دا خبیا پدې کې درېمه اهمه خبره چې دا الکترونیک ووټینګ ماشين دی راوستي په تاسو په یو دغه کې فلې کرمینو کو په الیکشن اکټ کې ووټینګ پروسیجر چې دی کنه دا یو مکمل چپټر دی.
نو که تاسو غواړئ چې بیا زه دغه بیا په بل سوال کې وکم تاسو څه پوښتنه سمد
جی پلیز
او زمنن قریش کټک سے تاسو مامو جان بابر سے تاسو ترازم بیا بسول خان ترازم تاسو سوال دادی چې لکه تاسو د دې ذکر وکړي چې بهر او دنن خو خپل آیا د دې یو خو تاسو د دې راوړلو ضرورت د ته پیښو تاسو د خلکو پام اړوي خو نه چې کم دلیل حکومت ترکوي یا د ماشين پاواله باندې یا د بهر ملکونو دغه پاواله باندې اوس عمران خان چې کومه خبره کړې ده هغه دا وایي چې دا دوی خبرې خامخا کله اپوزیشن سره خبرې کیږي هغه اوسرل چې تاسو په خیال باندې اپوزیشن او حکومت به یو نتیجې ته ومرسي په دې کیسه کې
ګوره زه خو د څه کار دی چې کورش خټک سره هم ټیکنیکل سره دی کنه او هغه تاسو په ټیکنیکی طریقې سره کوي او دا بل مرګره چې څنګه سهل خان هم دوه مرګره چې دی دا د حکومت خبره وکړي نو دی به هم خپل محتاط طریقې زه به د عوامي خبره کوم دلته اوس یو وخت ټول غټه مسله چې کومه ده کنه هغه د هغه خلکو دا چا چې تیر الیکشن جنګیدلی وو او هغه کتلی وو هغه دا چې والی ټول په شریک باندې دا ما خپل واحد الیکشن وو ټول جماعتونه ورته راوتی او غیر بریدل او غیر څه مونږ حق والے شوی دي دا هغه خلکو اعتماد چې کوم خراب شوی دي نو هغه وی چې مونږه په له هم د الیکشن نه ایثار کړی شو یو د مونږه په لار کې د سي خندان جوړ کړی شو چې مونږ الیکشن اونګټو مونږ دې اسملو نه بار پاتې شو په دې پولینګ سټیشن کې دننه دا سي خبرې وی چې د هغه اعتراضات او چې دلته به مختلفو ادارو خلک بولاړو زمونګه بیا د کاونټینګ هم مسلې وی زمونګه د فارمونو چې کوم فارمونو باندې به رزلټ راتو د هغه هم مسلې وی او دې د پاره مونګه اوس دا غواړو چې زمونګه د الیکشن کمیشن دی مکمل اختیارمندي چې ارڅ دي هغه خپل کې بل هیڅوک هم هغه سره په دې کلاس نه وایي ګوره دا یو عوامي مسله ده د عوامي سیاسي جماعتونو مسله ده د خلکو خبرې دي چې کوم الیکشن کې یې اخلي لګیا دي نو دا هغه د خبره ک تر څو پورې مونږ په نظر کې اونې ساتو مونږ صرف ټیکنیکل خبرو باندې خبرې کوو زموږ په خیال دا مسله ده سینه ده د عمران خان سره چې څه وی لګیا دي عمران خان صاحب دا خبره الکی او خلک به المنی کله بچ د ټول کام او د ټولو سیاسي جماعتونو په دمه باندې اعتمادي چې د څه شعر وړي لګیا دي نو دې با دې سر بیا اچل نه کی کم چې د دې مخ کې ګلمن دي نو دې د پاره زما په خیال باندې دې سر به سیاسي جماعتونو به کله هم دې سره یو ځای نشي د هغه چې کوم سټاند دی خصوصا د پی ډی ایم چې کوم جماعتونو دي هغه هم د دې ملاتړونه کوي پیپلز پارټي په خپل هم د دې ملاتړونه کوي ځکه چې زما خپل خیال دی چې په دې کې د هغه د وینا تر مخه چې کوم ګیلې تر اوسه پورې مخې راغلي دي د هغه ټول په دې کې ګټه نشته نو هغه په دې ګټه له ګوري چې مونږ مخکې کوم خبرو د وږي مونږ الیکشن بیللو که هغه وږي تر څو پورې د منځ نه نیمې رسېږي نو مونږ تاسو سره په مخکې په الیکشن باندې ولې خبرې وکړو زما خپل خیال دا دی چې هغه په دې باندې خبرې نه کوي
سمه ده مننه ډېره مامو جان بابر صاحب سویل خان صاحب تاسو ځکه چې خلک تاسو اوري او زیاتره خبرې چې کېږي مغه دا کېږي چې داندلی شوی ده داندلی شوی ده یعنی د دې خپل الیکشن کمیشن یې څومره زموارد دي د داندلی کېدلو کنه بيخي یعنی کدارنګ د غوي دوی دوی هیڅ پکې زمواري نشته
ګوري جی زه خدا سي په دې خبره به دا سي وکم چې لکه من آئینی طور باندې د یو اغه شیډول یو د آئین پابند یو کنه دا داسې اداره ده لکه یو کاغذ جمع شو ووټ واچې دي شو د ووټ نه بعد خپل یو ټایم دی د کمپلینټ او د پټیشن فایل کولو اغه رز باندې د کمپلینټ فایل کولو خپل طریقې کار دی اغه راځي چې کله مونږ خبره کو او مونږ تک الیکشن کمیشن ته راشي اغه ثبوت سره اغه د الیکشن کمیشن پاغه باندې وقتن فوقتن پاغه باندې خپل لغه اخست دي او به توری یو ځخ خپل یو به توری سټیزن مونږ د یو شهري په تور باندې زده وایم چې او ټرست او اعتماد ټول لکه په کار دی چې اغه اداره ده بطور اداره اغه د عوامو او د عام چې کوم سره زموږ سټیک هولډرز دي چې اغه هم په موږ باندې ټرست وي داسې یو کردار داسې دا بالکل په کار دی چې کوتاهي یا داسې وي زموږ په پات باندې یا د بل ادارې یا د بل ادارې نو اغه باندې سوچ او فکر خو په کار دی لازمی دی چې بهتري راوستل دا ضروری ده او دا بهتري وخت وخت سره راځي
نو الیکشن کمیشن طریقہ کار کی کم دینا بالکل زبرداؤں کے ٹرانسپیرنٹ تھے خدا کم لکھا محمود جان بابر سے کم طرف سے اشارہ اکڑا نو دادا سے ایشوز نہیں پتی باندھی ٹول اسٹیک ہولڈرز لکھے ناسل پکار دی اور پاگی باندھی جو لائے عمل پہ کول پکار دی
ډیر ډیر مننه سویل خان سیب تاسو ته اجازه درکو ځکه تاسو ولتا سر وخت کم دی بهرال ډیر مننه باز کوم برخه
ډیر مننه جی تاسو
خوشاله اوسه خدای په امان کوریش ټک سیب تاسو خیر دام ضروری دی چې ټیکنیکل اړخم راځي لکه محمود جان بابر سیب چې ولسی غم ضروری دی تاسو یو بل خبره کول تاسو ویل چې یو خو بهر ملکونو کې چې کم خلق میشته پاکستانیان دا غو د ووټ خبره ده په دې اصلاحاتو کې یو بل د الکترونیک یا برقی مشینانو لاري د ووټ چولو چې هغه پوزیشن رد کړی دی او اوس بحث روان دی بل تاسو ولې درې مډېره مهمه خبره د کاغذ تاسو وکي چې کومه خبره ده
دې مهمه خبره ده چې د انتخابات جديد د اصلاحات جديد په دنیا کې چې کله کیږي نو د دستور نشي د پاس د انتخابات قانون چې دا مهم قانوني په دې باندې ما مخکې ذکر وکړ چې د وسیل بنیا دا بیس مبایسه کیږي په پارلیمان کې دنه پارلیمان نه بهر او بیا ضروری خبر ادارہ شدہ انتخابات میں یو کال مخت کی چکم اصلاحات کی دادی یو کال مخت کی پڑی سوچی الیکشن کمیشن کا دوم ٹائم نیچ داغے د انتخابات چې د تاغه باندې عمل کولو لپاره تیاری وشي په دې حکومت کې چې کومه رویه را هغه په پښتو کې مال بل ته کې هغه لپاره نه راځي چې بدماشي د الیکشن کمیشن هم راځي الیکشن کمیشن ته بدماشي کوي پارلیمان ته بدماشي کوي او هغه بدماشي په دې شکل کې د الیکشن کمیشن چې کوم تجاویز دي کوم ریکمنډیشن دي هغه رد کړی دي او په پارلیمان باندې د ارډیننس په شکل کې د صدر د طرفه چې دي قانون کے ترامیم چیزیں مسلط کو کوشش کری نہیں دس قانون چیزیں اور اصلاحات چیزیں اگر پدی طریقے بانی نے کی کم سے حکومت
یعنی تاسو واسطے سے باید څنګه وسی تاسو خپل یعنی پدی ډیر کار کا واسطہ تاسو خپل ک تجویز ور کوي نو یو دوه درې څلور څه څه باید وشي
او اولنۍ خبره ده چې پدې کوم چې اوس د اپوزیشن او د حکومت د سپیکر په سربره کې یو راجنامه شوی و چې رمونګبا یو پارلیماني کمیټه جوړول غواړي او دا خبره ده چې پارلیماني کمیټه جوړ شي پارلیماني کمیټه د پکار چې ډېر خلکو نو د تجاویز غواړي چې پدې الیکشن اکټ باندې موږ روان یو نظر ثاني کوو تاسو څو غواړي او هغه ادارے چې کوم په دې باندې کار کوي کوم ایکسپرټس په دې باندې کار کوي عام ولس د سیاسي جماعتونو د ټولو نشي تجاوز وغواړي او درې خبره ده چې په پارلیمنت په دواړو دغه کې د نن چې کوم زمون سره مثالونه موجود دي په دې ملک کې کارونه شوي دي 18 امندمنټ سره په دې جی هغه چې کوم رضاربانی په سربره کې کوم کمیټه کړې و دغه طریقې کار دی په نو شې د اسګدار چې کوم کمیٹی ہے ٹول او کم الیکشن ایکٹ 2019 سے جوڑ کرے وہ آگ کمیٹی ہم دمرا بدکار نو کرے صرف دے کارتا چیدی نظر ساتل پکار دی چیدا قانون زر تر زر چیدی پدی درے سلور و میاشتوں کے چیدی چیسے ترمیم کی گی دا پدی کی اوشی چی الیکشن کمیشن با دمرا وقت ملاو شی چی پدی قوانین بانے عمل در آمدو کی کرنے بھی نو لیٹ دا اصلاحات چی دی دا بچی دی بیا دی الیکشن دا پارا و دا دی الیکشن سے زبدا ہوا ہم دی ملک دا پارا انتہائی خطرناکی زکا چی گیا تم کی الیکشن کا خراب ہو شون ہو دا خلق نور چپ نہ پاتی کی
سما دا منہ نا کوریش خٹک سے ماما جان بابر سے بیو منٹ تیرا سر تاسو چوڑان دیس کوئی چی باید چوئی سی کا شفاف انتخابات ہوئی
گورو شفاف انتخابات ہو تا پارا دا کی دیشی کنا چی ہر جماعت پی چکم اختیار کم ادارے تا حاصل لے پا آئین کی دننا چی آغا دی الیکشن او کی آغا دی پا پولنگ بوت کی دننا موجودی آغا دی پرنٹنگ او کی دی بیلٹس آغا دی دی الیکشن نتیجو اعلان او کی دا کار امغی تا پری دی
یعنی ستاس مقصد دی الیکشن کمیشن دی انتخابات کمیشن
یو دل چی الیکشن صفا او شفاف او شی نچې د خلکو ته د ګوتې او چټولو موقع ملو نشي نو خلکو اعتماد به نیم بحال شي بیا چې دریم الیکشن په دې طریقه باندې ټیک وشي د خلکو اعتماد به فل بحال شي او بیا به خلک د الیکشن نتیجې مني او بیا پاکستان هم مخکې ګڼې کني نه به څوک نتیجې مني او نه به موږ ته مشکل راشي
ډیر مننه مامو جان بابر صاحب تاسو کوریش خټک صاحب تاسو او سہیل خان صاحب ډیر مننه تاسو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره تاسو ته ډیر مننه وایم او شو وخت غواړم خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدلې. یو موضوع دا و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره د اصلاحاتو قانوني مسوده جوړ کړي چې مخالفه ګوندونو رد کړي، او دا د پاکستان د سیاست له تیرو درو میاشتو راهیسې تر ټولو ناندریزه موضوع ده. حکومت وایي چې شفاف انتخابات کول غواړي. اپوزیشن بیا وایي چې حکومت د دې اصلاحاتو له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو کوشش کوي. په بس کې همدا څېړل چې آیا د شفاف ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروري دي او کنه نور هم داسې عوامل شته چې د هغو مخه ونیول شي او انتخابات شفاف شي. په دې بحث کې را سره د پارلماني چارو پوه قریش خټک، خبریال او څېړونکی محمود جان بابر، او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویان سهیل خان. بحث په دې ځای پاتې ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.